امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن شنبه ده د 1409 کال د لړم د میاشتې 15 ده چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 28 کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عربستانه غوښتي چې هغه 13 کسان چې د وژل شوي خبریال جمال خاشجي په وژلو تورن دي ترکیې ته وسپاري. امکان دی چې د شاغلی اردوغان د غوښتنه د سعودي د سخت مخالفت سره مخامخ سي. شاغلی اردوغان دغه راز د غوښتنه هم کړې ده چې د وژل شوي خبریال جمال خاشجي د مړي ځای دې هم وشي. هغه د جمعې په ورځ د ترکیې پارلمان کې د واکمن ګوند غړو ته په وینا کې وویل چې ترکیه په سعودي کونسلګری کې د خاشجي د وژل کېدو په اړه نور معلومات او شواهد هم لري. د سعودي عربستان لوی څارنوال د پنځشنبه په ورځ وویل چې په استنبول کې د سعودي په کونسلګری کې د خاشجي وژنه لمخ کې پلان شوې وه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د جمعې په ورځ د روسیې او د نړۍ په نورو مشرانو ټینګار کړی دی چې په جمهور رئیس بشر الاسد خپل نفوذ استعمال کړي چې د هغې کمیټې په جوړولو د مخالفت څخه لاس واخلي چې د سوریې لپاره به نوی اساسي قانون جوړوي. دغه په کول دغه ګام دغه په هیواد کې دغه یواد کې د کورنی جنگ د ختمولو لپاره ډیر مهم دی. سټیفن ډی مستورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې د غداره د سوریې د حکومت د مخالفت له وجې د سخت چیلنج سره مخ ده. هغه د دې هیله وشو ده چې د لوړې کچې یو ناسته چې په راتلونکو څوونی کېږي د مسلې یو حل براو باسي. په داسې حال کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په بنو کې یعنی سبا د یک شنبه په ورځ ولسی غونډه جوړولو اعلان کړی دی. پرون د بنوم رستیار ولسوال یا کمشنر په دغه ولسوالۍ کې یو سلسلور سلویشت ماده لګولې ده. د بنوم رستیال کمشنر محمد علي اصغر د دې شروزو لپاره د یو سلسلور سلویشت ماده په ځای کړي چې پکې د پولیس او د ولسوالۍ چارواکي ته د اجازه پرته د غونډو جوړولو باندې بندیز لګول شوی دی. د امریکا جغ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون سره پښتنه کړي چې حکومت دې اقدام ورسته به هغوی هم بیا هم خپل غونډه کوي او کڅنګه هغه ول غونډه بکیږي او خلک به مرزي.
په بنو کې د جلسې نه اول چې کومه دفعه 144 لګیدلې ده، یعنی په جلسو یا په دې کې شي باندې پابندي دا تقریبا چې کوم ځای شهم مونږ جلسه کړې ده اکثر ځایونو کې دا دوی لګولې ده. دا دومره غټ شای نه دی، یو وړه دفعه ده، دومره غټ حیثیت نه لري. نو جلسه به کیږي، په هر حالت چې کیږي او خلک هم ټول راضي او خلک دا خبره به هي اخلي هم نه چي د 144 لګیدل دا وکنه ته لګیدل نه کچ دا د خلکو سټیج دی. دلته دوی خپل غم بیانوي ریاست ته، نو که ریاست هغه اربدل نه غواړي نو دا طریقه نه ده، نورې طریقې ده اپناو کی.
مرستیال کمشنر یا ولسوال ویلي دي دغه ګامې د امنیتي ګواښونو له کبله پورته کړی دی او که څوک د یو سلسلور سویش مادي سرغړونه کوي پر ضد بے قانوني عمل په واخصل سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په 14 اکتوبر په بنو کې د جلسې کولو اعلان کړی و. د شمالي او جنوبي کوریا مشرانو تیره میاشت موافقه وکړه چې د پام جون له سردي کړنه چې رسمن ګډې امنیتي سیمې په نامه یادیږي خپل وسلوال ځواکونه وباسي. د خبر تفصیل د شافی سردار څخه.
په 1902 هجری شمسي کال کې کله چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د کوریا د خونړي جنگ په پای کې متارکه اعلان شو، نو په سرحدي کلي کې دواړو کوریاګانو خپل اسکار واچول. د موافقې له مخې 15 غیر مسلح محافظین به امنیت ساتي او سیلانیان او توریستان به اجازه ولري چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ آزاد سفرونه وکړي. د شمالي کوریا او جنوبي کوریا پوځونو تیره هفته د شاوخوا سیمو څخه شخصي ماینونه لری کړی و.
د فلسطینیان روغتیایي سرچینو ویل دي چې اسرائیلي ځواکونو پرون په غزه تړنګ کې 4 فلسطینیان په ډزو وژل او 222 نور یې ژوبل کړی دي. د اسرائیل پوځ ویل دي چې جنگي الوتکو یې د غراز په غزه کې د حماس ډلې پر درو مرکزونه هم بمباري کړی ده. پوځ یې ویل دي چې سرتیر د بلوازي د اقدامات په لړ کې په دغه مظاهرچانو ډزې وکړې. له اسرائیل سره په پوله هر جمعه مظاهره کیږي او پر سرتیرو د ډبرو او پټرولو بمونو گزارونه کیږي. په غزه کې له څو میاشتو راهیسې هره جمعه زرګونه فلسطینیان د اسرائیل سره ته نږدې په 15 مختلفو ځایونو کې د کلابندۍ پر ضد مظاهره کوي چې په اکثرو مواردو کې په خونړۍ شخړو بدلې سي. په دغه شخړو کې تر اوسه 212 فلسطینیان او یو اسرائیلي سرتېری وژل شوی دي. د پاکستان د پوځ مشر د 14 خطرناک ترورستان چې په پوځي محکمه کې ورته د اعدام سزا ورکړل شوې وه د اعدامولو منظوري ورکړې ده. په دغو کسانو باندې په پوځي محکمو کې په دې مجرم ګڼل شوي وو چې 19 امنیتي ځواکونه او درې ملکیان یې وژلي وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنګټن د سټوډیو څخه واورېدل.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د جنرال دوستم دفتر شکایت کوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی واکونه محدود کړي خو ارګ دا ډول ادعاوې نه مني. د حقوقي چارو کارپوهان وایي په اساسي قانون کې د جمهور رئیس د مرستیالانو واک څرګند دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر وایي لکه چې جنرال عبدالرشید دوستم له ترکیې څخه کابل ته راستون شوی جمهوری ریاست یې واکونه محدود کړی دي. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر سلاکار ګلنور بهمن امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې قسم جنرال عبدالرشید دوستم په خپل کور کې د خلکو سره په پراخه توګه لیدکاته کوي او کله کله د رسمي کتنو لپاره خپل دفتر ته هم ځي، خو د ارګ لخوا د کابینې غونډو او د ملي مسلو په سر د مسلحت لپاره نورو غونډو ته نه بلل کیږي. خغلی بهمنویل
رفتارهای اخیر مقام ریاست جمهوری و اداره امور
د جمهوری ریاست او د اداري امور ورسته کړنی د پډاګه کې چې په حقیقت کې د لومړي مرسیل واکونه او امکانات محدودېږي، چې په واقعیت کې د لومړي مرسیل دفتر د یو ډول نایلان شو بندیزونه سره مخ دی.
مقام معاونت اول
جنرال عبدالرشید دوستم د روان میلادي کال د جولای په 2 په ترکیه کې د شاوخوا یو کال لپاره د جلاوطنۍ وروسته کابل ته راستون شوی دی. کابل ته د جنرال عبدالرشید دوستم د سنیدلو وړاندې دغه په سلګونو ملاتړ او پلویانو د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې مظاهرې وکړې او وطن ته د لومړي مرستیال د سنیدلو تر څنګ د پاریا په ولایت کې د افغان ځواکونو لخوا د نیول شوي قمندان نظام الدین قیصری له بند څخه د خوشي کېدو غوښتنې کولې. قسم جنرال دوستم د څه باندې 3 میاشتو راهیسې په کابل کې دېره دی، خو دغه قمندان نظام الدین قیصری لا هم د افغانستان د ملي امنیت ادارې سره بندي دی. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر سلاکار وایي جمهوري ریاست ورسره د نظام الدین قیصری خوشی کېدو ژمنه کړې وه، خو په دغه ژمنه لا عمل نه دی شوی. خو د افغانستان جمهوري ریاست د وین مرسیال شاه حسین مرتضوی د خاغلی بهمن خبري ردوي او وایي چې جنرال دوستم د افغانستان د دوم مرسیال په توګه ځنګړي وظایف لري چې پر مخ بیای. خاغلی مرتضوی ویل
ما جنرال دوستم ماوین اول د جمهور
جنرال دوستم د جمهور رئیس لومړی مرسیال دی. جنرال سیب دوستم د څو کمیټو مشري کوي او سادانش د څو کمیټو مشري کوي. هغوی رسما د جمهور رئیس پوکم د جمهور رئیس مرسیالانو او ځنګړو اساسو په توګه کارونه مخ ته بیایي. جنرال دوستم تیر کال روس لاغی ترکیه ته تک تار شو چې د جورجان په خانی ولی احمد یشتی د جمهور رئیس په لومړي مرسیال او دغه په 300 باندې د جنسي زوراوني تورونه ولګول او محکمې ته عریضه وکړه. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان په اساسي قانون کې د جمهور رئیس مرستیالانو ته کوم ځانګړی واک په پام کې نه دی نیول شوی. د افغانستان د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وایي په اساسي قانون کې د جمهور رئیس لومړي مرستیال ته د جمهور رئیس په غیاب کې یو شمېر دندې ځانګړي شوي چې د دې پرته مرستیالان بله کومه دنده نه لري.
کوم وخت چې رئیس جمهور شتون نه لري په سفر کې، په خارج کې، یا هغه ناروغ وي او امکان دې نه لري چې خپل صلاحیتونه اعمال کړي، په هغه حالت کې لومړی معاون صلاحیت د اعمال دې د ټولو صلاحیتونه لري. طبعا بعضی از صلاحیتونه محدود شوي دي په همدغه اساسي قانون کې، مګر کوم وخت چې جمهور رئیس حضور لري د موږ اساسي قانون کې نه لومړی معاون او نه دویم معاون کوم صلاحیت لري، مګر په ډېره خواشینۍ قانون د اساسي نقد شوی دی. هم د کرزي صاحب په وخت کې، هم د اوسني جمهور رئیس ښاغلي غني په وخت کې د بعضي صلاحیتونه خپل معاونینو ته ورکړي دي چې هغه اجرایي صلاحیتونه هم دي، مګر هیڅ نوع دوی مکلفیت نه لري. یعنی دوی تنها جمهور رئیس ته مسؤول دي، ولسي جرګې ته مسؤول نه دي.
جنرال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي دفتر د لومړي مرسیال د واک د کمیدو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ملي یووالي د حکومت د کار پای ته رسېدو مودې ته په ګوتو شمار میاشتې پاتې دي او ټاکل شوي بل کال په لومړیو کې په افغانستان کې د جمهوري ریاست نوې ټاکنې ترسره شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو شکایت لري چې په دې ورستوي کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې د پوشش څخه محدودوي. دوی وایي چې دې کار یې پر ورځني ژوند منفي تاثیر کړی دی. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ راستولې دی.
شاوخوا دوې میاشتې مخکې کله چې له غزنی وروسته په ګردیز ښار د طالبانو د سترې ډله ییزې حملې خبرداری ورکړل شوی و، له هغه راهیسې د پکتیا په زیاترو سیمو کې مخابراتي فعالیتونه د شپې لخوا محدود شوي. د پکتیا اوسیدونکي پر حکومت په نیوه کې سره وایي چې د تلیفوني اړیکو او انټرنیټ په برخو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا د وضعیت پر ورځني ژوند منفي اغیز کړی.
د شپې په مهال باندې تقریبا ټولې شبکې کار نه کوي او دغه خپلو پکتیاوالو ته خورا ستونزې په دې خاطر باندې پیدا کړي دي چې زیاتره کسان د خپلو چون دغه سیمه جنګي ده، هغه د خپلو کورنیو سره د شپې په مهال چې اړیکې نیسي نو هغه اړیکې نه ټینګیږي. ټولې ډېر زیات اندېښمن کړي او ډېر زیات ستونزې را ایجاد کړي دي.
د نیټ ستونزه ده، د خلکو د اړیکو ستونزه دي، خلکو ته مشکل سره مخ کیږي. نو د دولت څخه تیره بیا د مخابرات وزارت څخه مجدي غوښتنه ده چې دا ستونزه حل کړي.
سره له دې چې ولایتي چارواکي د پکتیا امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه بولي او ظاهران یې د کومو غټو بریدونو راپور هم نه دی ورکړی، خو د دوو میاشتو په تېرېدو سره لا هم دا ستونزه په خپل ځای پاتې ده. د پکتیا سید کرم، احمد عباس، زرمت، میرزکا، اریوب ځزي او جنیخیل هغه ولسوالۍ بلل کیږي چې د شپې لخوا پرې مخابراتي فعالیتونه قطع کیږي. خلک د دې ستونزې د هواري غوښتنه کوي.
نوم یې کریم رحمان، د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی یم. اړیکې خو د خارج سره هم زیاتې ستونزې لري، ځکه چې موږ او تاسو وطنوال خو خارج کې زیات مسافر دي. نو هغه غواړي چې د شپې لخوا مطلب خپل کورنۍ سره اړیکې ونیسي. بدبختانه چې دلته شبکې ستونزه زیاته ده، شبکې کار نه کوي.
د افغانستان په ځینو ولایتونو او سیمو کې د مخابراتي شبکو فعالیتونه په نسبي ډول ښه بلل شوي، خو په ټوله کې د مخابراتي شبکو د فعالیتونو د کیفیت ښه والی او پراختیا لپاره لا ډېر کار ته اړتیا لیدل کیږي. د پکتیا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس عبدالله توتاخیل وایي د دې لپاره چې خلک له مخابراتو نه په سمه توګه کار واخلي، هڅه کوي چې د پوښښ ساحه یې پراخه او کیفیت یې ښه شي.
خدمات په سید کرم کې یو څو وخت لپاره د شپې قطوي، زرمت کې وي، احمد ابا کې وي، میرزکه کې ده او زریوب کې دي. البته د ټولو شبکو د ام ټي ان شبکې او د روشن شبکې یوازې په زرمت کې ده او د افغان بیسیم په جانخیلو کې قطع دي. انشاءالله موږ دوی سره خبرې کړي دي په ورسره په اړیکه کې یو. ډېر زر به موږ کولی شو چې بیرته خدمات دې حالت راوړو او څلور ساعته کار.
افغانستان په تېره یوه نیمه لسیزه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د خدماتو په برخه کې بېساری پرمختګ کړی، خو اساسي ستونزه دا یادېږي چې پر کیفیت یې پوره تمرکز نه دی شوی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په یوه تازه خبر کې ویلي چې د مخابراتي خدماتو د لا بهبود لپاره یې له الکوزي ګروپ سره د 300 میلیونو ډالرو د پانګونې قرارداد لاسلیک کړی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په پکتیکا کې د عامه روغتیا ریاست مسؤلین له کوچیانو غواړي چې د تګ راتګ په مهال دي خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق کړي. زموږ خبریال عبدالمالک شفق په دې باره کې رپورټ لري.
دا وخت له سړو سیمو څخه د کوچیانو د کوچیدو موسم دی. پکتیکا هم یو له هغو سړو ولایتونو څخه دی چې د منی په موسم کې کوچیان له دې ځایه د ژمي د تیرولو په نیت ګاونډي هیواد پاکستان ته کډه کوي. د پکتیکا په مرکز شرنه کې میشت کوچی محمد غنی هم کډه تړلې او پاکستان ته د تګ تابعیت لري. دی وایي پاکستان ته د تګ او له پاکستان څخه د بیرته راتګ پر مهال یې همیشه ماشومان د واکسیناتورانو له لوري د پولی پر سر واکسین شوي دي.
نیت لرو چې ما هر کال یې لرو دا نه سیدای شش کال دا ورځو چې موږ په بارډر باندې واکسین چلای یو بل ځای واکسین چې داخله نو ورځي واجه خبره دا خو نه چې موږ دلا یو پتا دلا یو ما نه واکسین ورکړي هغه خام خا دی ورکړي و دا ضرورت.
په همدې سیمه کې یو بل تن کوچای علم خان وایي چې مخکې د کوچانو ګڼ شمېر ماشومان د ګوزن په ناروغۍ اخته شوي، خو زیاتوي له څو کلونو راهیسې د واکسین په ورکړې سره یې تر ډېره ماشومان له دغې ناروغۍ څخه ژغورل شوي دي.
واکسین خو ډېر ګټه کړي، پر اوسه کال ما یو هلک یو بل هلک وو، زه ورسره ولاړم کابل ته، یتي ویل دې هلک هېڅ علاج نه کېږي، دی په کنکونج واکسین نه دي خوړلی، ډاکټر ورته وویل واکسین هم نه دي ورکوي. هغه کوچي وکور یالته ودي موږ شناخته و، بیا ما کابل ته یوړ، بیا م غزني ته راوړ، په کابل کې نه داخله و، بیا په غزني کې د خدای رضا پرې وسو، بیا مړ سو، بیا م کور ته.
بل خوا په پکتیکا کې د عامې روغتیا ریاست اړوند د پولیو د برخې د جلې سانګې مشر محمد نور وایي چې پاکستان ته د تلونکو کوچیانو ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق لپاره یې لازم اقدامات پر لار اچولي چې له مخې به یې هیڅ ماشوم له واکسین څخه بې برخې پاتې نه شي.
د دې بارډر نه چې کله کوچیان تیریږي د دوی ماشومان خو واکسینېږي، خو د بارډرو د ټیمونو وظیفه دا ده چې ټول ماشومان چې د بارډر نه تیریږي په شمول د کوچي د ماشومانو ټول به واکسینېږي. نو دغه کار مونږ دوی ته کړی دی، او د مونږ کوچي ورونه هم د مونږ سره ډېر همکار دي.
هر کال د افغانستان له سړو سیمو څخه زیاتره کوچیان د پاکستان تودو سیمو ته ځان رسوي. روغتیا پالان وایي چې د نورو کډوالو ترڅنګ کوچیان هم د پولیو د خطرناکې وایروسي ناروغۍ د انتقال لامل بلل کیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، د مهاجرو په سر د هسپانیې او ایټالیې جنجالونه زیات سوي. په دې باره کې د امریکا غږ خبریال هنری ریجول رپورټ رالېږلی.
په روان کال کې د هغو مهاجرو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې کوشش کوي د سرحد له اغزن سیم نه تیر شي، په داسې حال کې چې په زرګونو مهاجر د مراکش د سرحد نه په اخوا په ځنګل کې واده کیږي او په دې انتظار دی چې له سرحد نه تیر شي. د هسپانیا چارواکي د سیتا لخوا د مشکل انتخاب سره مخامخ ده، ځکه چې د اروپا په سرحدونو باندې نور فشار زیاتیږي. څه باندې شپږ سوه مهاجرو د روان کال د جولای د میاشتې په سر کې له اغزن سرحد نه تیر شولو، د هسپانیا د سیتا قلمرو ته داخل شولو چې د بری چکچکې کول. اروپا ته د رسیدو دا د دوی اصلي هدف و، د دوی د هغې ستونزې چې د افریقا د سفر په وخت کې ورسره مخامخ شوي وو پای ته د رسیدلو پیل دی. دا یوه له هغو پیښو نه ده چې په دې تازه وخت کې د سیتا او میلیلا له سرحدونو نه د تیرېدو په وخت کې واقع شوې ده. الفونسو سوروزادو چې د هسپانیې د ملکی ګارد لپاره کار کوي د دغه سرحد د امنیت ساتلو وظیفه یې ور په غاړه ده، دی وایي د تاوتریخوالي د زیاتېدو وروستی مثال یې د جولای د میاشتې حمله وه.
Hay que tener en cuenta que en estas ocasiones, sobre todo en estos dos últimos casos que estamos hablando, utilizaron medios como fueron radiales portátiles con batería.
سروزادو وای مهاجرو له اوسپنیزو الو او څټکونو نه کار اخیسته، دوی تیزاب او نور داسې مواد وشیندل زموږ مخې ونیوله چې ورنږدې نه شو. په سرحد باندې د فشار باوجود د هسپانیې حکومت غواړي دغه فلزي مزي لرې کړي، ځکه چې دا اکثره وخت مهاجر ټپیان کوي او د دې په ځای د عصري سانسور نه کار اخلي. فاطمه محمد دو سانتوسا چې د سیتا نمایندګي کوي دلیل راوړي د هسپانیا د سنا په مجلس کې د مخالف خلکو لپاره دا یوه هوښیاره مفکوره نه ده. سانتوس خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Claro, yo creo que eso también, ese tipo de llamadas hacen que, bueno, que la gente pues diga que la valla que tenemos va a ser una valla.
دا د یو اعلان په شان دی چې دغه پیغام به د نفوذ وړ وي. دا وای اکثره مهاجر دلته د اقتصادي دلایلو له کبله راځي او زیاتوي، او جنایتکاره ډلې دغه پیغام استثماروي چې ځان ته د ژوند ښه شرایط نه پیدا کړي. دغه پیغام اتلس کلن محمودو سماره په زرګونو میله لرې د ګینې په پایتخت کنکاره کې تشویق کوي چې ځان سیتا ته ورسوي. د مراکش په ځنګلونو کې د یو کال د اوسېدو په ګډون دوه کاله ونیول چې سیتا ته ورسېده. دا په هغو شپږ سوه مهاجرو کې وو چې د جولای په میاشت کې وکولی شولو له دغه اغزن سیم نه تیر شي. سمارا وایي
پورانترې اسپتا سا سه کمم سه دی کی صاف سا پیسکی اوک له موومنت
د خدای په فضل سیتا ته ورسېدم، ځکه د دغه اغزن سیم سره دومره ګڼه ګوڼه وه چې یوازې په خدای کنټرولولی شوله. داسې واقع وشوله، ما دلته ځان راورسو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
امریکایي مامورین اوس د هغو شکمنو کڅوړو په اړه چې چاودیدونکي مواد لري او د امریکا مهمو دیموکراتو مقاماتو او د جمهور رئیس ټرمپ منتقدینو ته استول سوي څېړنې پیل کړي دي. دا کڅوړې د امریکا دوه پخوانیو ولسمشرانو، د جمهور رئیس مرستیال، د امریکا د جمهوري ریاست یوې کاندیدې، د سینما و تلستوري او د سی این این دفتر ته استول سوي دي. جمهور رئیس ترامپ د دغو بستو لیژل غندلی او هغه پر دیموکراسي برید ګڼلی، خو رسنۍ د پارونکو خبرونو په خبرېدو تورین کړی دی.
د امریکا د عدلیې وزارت وایي اړوندو مامورینو تر اوسه د همدې مشکوکو کڅوړو په تړاو یو شکمن کس نیولی دی. جمهور رئیس ترامپ دا بستې غندلی او هغه د امریکا پر دیموکراسۍ برید ګڼلی. جمهور رئیس ترامپ هم د توندې لهجې د کارولو له امله چې د ډیرو په وینا تاوتریخوالو ته لمن وهي ګرام بلل شوی دی. په دې اړه یوه دیموکرات سناتور الیزابت وارن وایي
د مسایلو پر سر د پارونکو او جدي لهجې ترمنځ تفاوت سته. هغه لهجه چې هڅه کیږي خلک تاوتریخوالي ته وهڅوي.
د سپینې ماڼۍ ویاندا سارا ساندرس وایي رسنۍ له جمهور رئیس ټرمپ سره عادلانه چلند نه کوي.
پرون لومړی کار چې جمهور رئیس وکړ تاوتریخوالی یو غنده، خو لومړی کار چې ستاسې شبکې سی این این وکړ جمهور رئیس یې په دې اړه مسؤول وباله، دا مناسبه نه ده.
هغه ټولې شکمنې بستې چې تر اوسه موندل شوې په یو ډول تړل شوي او په لاس جوړ شوي مشابه توکي لري. ډېر شمېر یې د نیویارک ښار په شاوخوا سیمو کې افرادو ته استول شوي دي. د نیویارک ښاروال بل دی بلاسیو په دې اړه وایي
دا په روښانه دا سیاسي پلوه د افرادو د ترور هڅه ده. دا سیاسي موخه لپاره د یو کس په نښه کول، د دې کار هدف د هغوی د عقایدو په نښه کول دي.
د نیویارک ښاروال وویل پولیسو د دې کڅوړو د څېړلو او هغه کس یا ګروپ د موندلو لپاره چې دا شکمنې بستې جوړې کړې هڅې پیل کړې دي. د تحقیق او د خطر د مدیریت د برخې یو کارکوونکی انتونیو رومان وایي دغه بمونه چې ظاهرا د یوه پای په شکل جوړ شوي پیژندلې ساده دي.
دا بمونه جوړونکي معمولا د یو بم د جوړولو لپاره یوه تګلاره لري. دوی همیش لینونه په یو ډول پیچي. دا بمونو لپاره له یو ډول موادو کار اخلي. یو شان ځانګړنې او مشابهتونه لري. هغه پاکټونه چې په کې استول کیږي هم یو شان وي.
پوهان همدارنګه وایي کوم مجرمین چې دغه بمونه جوړوي د وریښتانو په ګډون نور داسې موارد ورڅخه پاتې کیږي چې کولی شي د هغوی په موندلو کې له اړوندو مامورینو سره مرسته وکړي. تر اوسه شاوخوا دولس ژیړ رنګه شکمنې کڅوړې یا بستې موندل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
ټاکل شوی چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د شنبې په ورځ د سوریې د کورنۍ جنگ په باره کې د فرانسې، آلمان او روسیې د مشرانو د عالي غونډې کوربه سي. داسې ښکاري چې د اروپا د وتلو مشرانو په شاملېدو سره هغو کوششونو ته تحرک ورکول کیږي چې دغه جنجال پای ته ورسوي. مګر ټولو خواو له پخوا د بری په خلاف خبرداری ورکړی دی. خبریال دورن جونز په دې باره کې له استنبول څخه رپورټ را لېږلی.
استنبول به د څلور اړخیزې عالي غونډې کوربه وي. د اردوغان لپاره دغه عالي غونډه له پخوا د ترکیې یوه مهمه ډیپلوماتیکي کامیابی لیدل کیږي. د ترکیې پخوانی لوړ رتبه ډیپلومات آردین سلجن انوای
تو هوست دیس سورت اف سمیت وذ اون دی وان هند
Russia, Astana partner, and on the other hand, the two NATO allies, Germany and France, in here in Turkey, is quite a quite a success for President Erdogan, to be honest.
که په صادقانه توګه ووایم له یوې خوانه د روسیې او استانې له انډیوال سره د دغه ډول عالي غونډې کوربه کیدل او له بلې خوا د ناټو د دوه متحدینو آلمان او فرانسې سره دلته په ترکیه کې عالي غونډه د جمهور رئیس اردوغان لپاره پوره کامیابي ده. د استانبول عالي غونډه تیره میاشت د روسیې په سوچي کې د اردوغان او پوتین ترمنځ له موافقې نه سرچینه نیسي چې د شمال لویدیځ ادلیب ولایت په خلاف د سوریې د رژیم د حملې مخه ونیوله. دغه سیمه د یاغیانو وروستی پناه ځای دی. په دغه عالي غونډه کې د برلین او فرانسې ګډون دغه موافقه لا نوره قوي کوي. په دغه عالي غونډه کې د فرانسې او آلمان ګډون داسې لیدل کیږي د ماسکو په متوازن کېدو کې چې د سوریې د رژیم کلک ملاتړی دی د انقرې په تقویه کېدو کې مرسته کوي. د دغې عالي غونډې د ایجنډا مهمه برخه د سوریې د بیا آبادولو موضوع ده چې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې 250 میلیونه ډالر یا له دې نه زیات ورته په کار دی. د اروپا او په خاصه توګه د برلین مرسته احتمال لري چې د سوریې د بیا آبادولو په تمویل کې مرسته وکړي. داسې لیدل کیږي چې برلین ته په دمشق او ماسکو باندې د تاثیر کولو هم موقع په لاس ورکوي چې مخالفینو ته امتیازات ورکړي. مګر لا تر اوسه د استانبول په عالي غونډه کې د مهم بری توقع دومره زیاته نه ده. آیدین سلجن بیا وایي
there won't be any like black ink on white paper significant outcome, but the outcome already is the holding of this summit. The outcome is already here. Outcome is that there won't be any military operation, imminent military operation to Idlib.
دغه مهمه نتیجه به پټه نه شي. دغه نتیجه لا پخوا له دې عالي غونډې نه څرګنده ده. نتیجه یې له پخوا نه دلته لیدل کیږي. نتیجه یې دا ده چې په دې نږدې وخت کې به د ادلیب په خلاف نظامي عملیات نه کیږي. د پوتین نطاق دیمیتری پیسکوف په دې هفته کې شوو توقعاتو ته اهمیت ورنکړ او وایي په دغه عالي غونډه کې د یاداشتونو د تبادلې کولو فرصت دی. مګر څارونکي وایي د استانبول په عالي غونډه کې د فرانسې او آلمان د مشرانو ګډون به داسې نوی پراسس پیل کړي چې هغه به د سوریې د کورني جنګ پای ته د رسولو وروستی انګېزه وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په داسې حال کې چې د هسپانیې حکومت غواړي چې له څو لسیزو وروسته د هغه هیواد د پخواني دیکتاتور فرانسیسکو فرانکو مړی له سره په یوې کلیسا کې شخ کړي. په زرګونو خلکو یې په مخالفت مظاهرې پیل کړي دي او د امریکا غږ د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستلولي.
وروسته له هغې چې د هسپانیې حکومت اعلان وکړ چې د پخواني دیکتاتور فرانسیس فرانکوا د مړي په راویستلو او د ماډرید د کاتولیک فرقې په یوه کلیسا کې له سره خاورو ته په سپارلو فکر کوي، نو د حکومت سیاسي مخالفانو او د هغو لسګونو زرو کسانو د کورنیو غړو احتجاجونه پیل کړل چې د فرانکوا د اوږده استبدادي حکومت په دوران کې د هغه د ظلمونو ښکار شوي وو. د جمعې په ورځ احتجاج کوونکو د هسپانیې په پایتخت ماډرید کې د عیسویانو د رومن کاتولیک فرقې د آلمودینا کلیسا مخې ته مظاهره وکړه او ځینو کسانو د فرانکوا یو زوړ تصویر چې د نازی آلمان د پخواني دیکتاتور اډولف هټلر تر څنګ ولاړ دی په لاسونو کې نیولی و. د هسپانیې اوسنی حکومت وای غواړي چې د رومن کاتولیک کلیسا په انګل کې له خولو وروسته په یاد پر قبر باندې یوه یادګاری ګمبزه جوړه کړي. حکومتي چارواکو دا نه دي ویلي چې مړی به چیرې ساتي. فرانسیس فرانکوا چې د هټلر او د ایټالیا د پخواني دیکتاتور بینټو موسولینی فاشیستي رژیم یې ملاتړ کوو، د هسپانیې په کورنۍ جنګ کې چې له 1415 لمریز کال نه تر 1418 لمریز کال پورې دوام وکړ د هسپانیې جمهوري غوښتونکي مات کړل. تاریخ پوهان وایي چې د فرانکوا فرانسیس د استبدادي رژیم په دوران کې په سلګونو زره خلک وژل شوي دي، خو د هغه ملاتړ کوونکي او طرفداران په دې عقیده دي چې هسپانیې د کمونیزم له پنجو او د پخواني شوروي اتحاد په حلقه کې له لوېدو وژغورله. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
قدرمون اوریدونکو زموج نیم ساعتا پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.